السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراق لاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي او ری چې امریکایانو په داسې وخت کې پر طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له طالبانو سره یې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې تړون او په ټوله کې سولې ته ژمن نه دي او د سمنګان وروستۍ حمله د دې کار یوه بېلګه ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 28 د سولې د تړون مطابق خپل اړخ هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړی چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای پاکستان په پام کې لري راتلونکو اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغي په وړاندې واکسین کړي د ایران قضایي ادارې د دفاع وزارت هغه خوانی کارکونکو چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 28 د سولې د تړون مطابق خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي خلیل زاد په ټویټرونو کې دا خبره کړې او ویل چې په دې هیواد کې پرون دوشنبه د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تر رسیدلی هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې و د تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 اړو وتلې دي طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په ایوا استول خبر پڼه کې د څو مواردو د یادونه په انترس کې ویلي چې د دغه تړون لمخې د امریکا متحده ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 52 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی خو د بندیانو د خلاصون شرط یې هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا چې دغه پروسه تر اوسه ځنډول شوې دا د تاسف وړ خبره ده چې دا مسله د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي د خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړې ورسره له هغې لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوي دي د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی دی د حملو په ترڅ کې د کابل په سروبي کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې نن څلور ملکی وګړي ووژل شول او څلور نور ژوبل شول د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه وویل چې دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې په سیمه کې د دوی د سپرلۍ پر موټر د سړک په غاړه ایښودل شوی ماین وچاودید د غراس په غزنی کې هم په یو بریټ کې درې ملکانو ته مرجو بلاوخته په غزنی کې په 1400 ډالر سپرلی پر موټر په بریټ کې یو تن وژل شوې دي ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقوقو مدافع ډلو په خپل راپورونو کې ملکی وګړي په افغانستان کې د روانه جګړې ستر قربانیان یاد کړي دي د فاریاب چارواکي وايي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي فاریاب دی ولی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول ښاغلي بیدار وویل د پیښې په اړه پلټنه هم پیل شوې تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ پاکستان په پام کې لري راتلونکو اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغي پر ضد واکسین کړي د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین چې پاکستان نن اعلان وکړ چې میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د دې هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستي یو پیلېږي دغه کمپاین چې راتلونکو دوشنبه پیلېږي او درې ورځې به دوام کوي په پام کې د پترس کې 8000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 میلادي کال کې خپل خاورې ورکه کړې په دې کال بیا د پولیو 29 پیښې سب چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیات شوې د روان کال د جنوري لمیاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو اته 59 پیښې ثبت شوې د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوې دي د ایران قضایی اداره وای د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی و. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی و. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لخبریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوخته او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوچت شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شل. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوره امریکا په داسې وخت کې په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي، چې له دغې ډلې سره د سولې د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. اخوا د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې لپاره خپلې ټولې ژمنې ماتې کړې دي او یو لویه بیلګه د سمنګانو پرونی حمله یادوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند رضوان مراد بیا وایي چې طالبانو په تاوتریخوالي کې څه معنی دراوړې.
څلور نیم زره زندانیان دولت د طالبانو خوشي کړي، تاسې منواتو ملګري استئ. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟
طالبانو بیا ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره د توافق ټولې برخې بشپړې کړې دي. په دغه پروګرام کې د همورې چې نن د بشري حقوقو خپلواک میسون په لومړی شپږو میاشتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او پکې د جګړې له ښکېل خوا په خاصه توګه طالبانو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته دې پام وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د عقاب تخار په نوم د افغانستان د ولسي جرګې د وکیل حبیب دانش زوی چې مجنون و نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، راسره تر پایه پاتې شئ. رازو لمړی راپور ته د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. لدې سره امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د فبروري 19 راوروسته لژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی او له 15 اډو وتلی، خو دوهمه مرحله شرایط غواړي باید شرایط پر ځای شي. طالبانو هم د سولې د لومړی پړاو په اړه اعلامیه خبره کړې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وایي له طالبانو سره د سولې تړون دوهم پړاو ته داخل شوی دی او طالبان باید شخړې راکمې کړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 19 نیټې له تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8,600 تر کموي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو په استازیتوب له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په ټویټر کې لیکي دواړه لوري دغه مهم پړاو ته ورسېدل. خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره سختې هڅې وکړې او دا ژمنې پر ځای کړه چې هم یې د پوځیانو شمیر کم کړ او هم یې 15 اډې پرېښودې. طالبانو په یوې اعلامیه کې چې نن یې ازادي راډیو ته راستولې ده، له 15 اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 135 کې دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړی دی چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په خپرې کړې اعلامیه کې د خپلو 15,000 زندانیانو د خوشي کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو تر 30,000 ډېر زندانیان خوشي کړي دي او ویلي دي چې شاوخوا 650 داسې بندیان دي چې هغوی جرمونه کړي دي نه یې خوشي کوي او طالبان باید شخړې راکمې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان او حکومت باید له خپلو دې غوښتنو لږ پشا شي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
اوس طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 رقمې موږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پرېکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مذبذب دي، کله یې ویلي چې نه خوشې کوم، کله یې ویلي چې خوشې کوم.
د توحید تړون دوهم پړاو پیل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي تر دې وروسته به د واشنگتن چلند مشروط وي. خلیلزاد زیاته کړه چې اوس به د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. لکه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي دي. خلیلزاد دغو حملو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل ګڼ افغانان پرته له څه دلیله وژل کېږي. خلیلزاد بیا وویل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
و موردل چې د امریکا او طالبانو د موافقې د لومړي پړاو 115 ورځې تکمیل شوي دي او امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه طالبانو په دې اړه باندې جلا جلا اعلامی ورکړی دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغو 115 ورځو کې د تاوتریخوالی د کمښت په ځای جنگ ته زور ورکړی دی. په تیره بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د چارو رئیس او ویاند رضوان مراد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د طالبانو 4,500 بندیان خوشی کړي، خو طالبانو د جنگ د کمولو لپاره هیڅ قدم نه دی اخیسته.
4,500 زندانیان دولت د طالبانو خوشی کړي، تاسې مطبوعاتو ملګری استه. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملت وکړي چې څوک د واقعې څوک ژمن دي. 5,000 زندانیان دغه توافق له مخې چې د افغانستان حکومت هغې ته ستر مداهم نه دی، ستا او د امریکا تر منځ خبرې بیا هم چې د ولس غوښتنه وه او د ولس د ځینو برخو انتقال وشي د سولې مخه نه کېږي، 4,500 زندانیان خوشي کېږي. اما باید دا محترمه ګواه او د افغانستان خلک د تاریخ پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې؟ یاولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د پروژه کې مثلا 1,500 بېګناه افغانان په ټنګر به هم ضرور وي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د مطبوعاتو د چارو مسؤول او ویاند رضوان مرادو هغه انتقاد درلود چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راوسته، خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ژمن پاتې شوي دي او خپل ټول کړي ژمنې د دوی په خبره باندې چې پوره کړي، خو مقابل لوری او په تیره بیا افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت کې رول نه دی لوبولی او د په خبره چې لا یې هم بمباریو ته دوام ورکړی دی. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خلاص شي او همدارنګه د دغه ډلې مشران له تور لیسته راویستل شي او دغه موضوع وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم ورزو کابل ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په لومړیو د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالو او همدارنګه د جګړو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی دی. د دغه راپور په اساس په 1800 بیلابیلو پیښو کې نږدې 3000 ملکانو ته سکال تر دې وخته مرګ ژوبلا وختي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ته 2000 میلادي کال په لومړی میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبلا وختي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه شي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرګ ژوبلې 45.5% د طالبانو 26.5% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوس ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوختي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوختي د ملکی مرجوبلې د تیر میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوي. راپور کې یادونه سوي چې د ځای پر ځای شوي ماینونو چې د ایښودلو پړه یې پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبلې 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دی چې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوان نه وړي، خو طالبان له خپل اړخه ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان په جګړه کې څومره له نوې ټکنالوژي کار اخلي. خوست کې تازه امنیتي سرچینو د طالبانو د وی ډرون کمرې د وشتلو راپور ورکړی. تر دې مخکې هم طالبانو ته د منسوبو څو ډرون الوتکو د وشتل کېدو راپورونه ورکړل شوي. طالبان چې د خپلې واکمنۍ په مهال د ټکنالوژي سره تړلي وسایل لکه کیمرې، ویډیوي کیسټونه، عکسونه او نور له چا سره نه پرېښودل، اوس په روانه جګړه کې له ټکنالوژۍ پراخه استفاده کوي. افغان امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په خوست کې نسکور شوی ډرون د طالبانو وا او د دې پرمټي د مهمو امنیتی تاسیساتو عکسونه اخیستل. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د وسلوالو د ټکنالوژیکي وسایلو د کشف او نسکورولو راپورونه زیات ترلاسه کیږي. تازه هغه یې تیر ورځ دوشنبه د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ملي اردو دریم کنډک سرتیرو د ډرون په نوم یوه کمره راغورځولې ده. په خوست ولایت کې ځینو امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده کمره د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول سوې وه چې په عصري وسایلو سنبال وه او د ګڼو نظامي ځایونو تصویرونه او ویډیوګانې یې اخیستې. دغه سرچینو نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې روانې دي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو له لوري د داسې وسایلو کارونه ورته د اندېښنې وړ نه ده. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی:
موږ په ټکنالوژي د طالبانو د تجهیزیدو له اړخه کومه اندېښنه نه لرو. طالبان لا هم یو جنگی ډله ده، ډرون کیمرې هم یو عادي چیز دی چې هر چیرې پلورل کیږي یو عادي کیمره ده.
خو طالبانو د یاد پیښې د تایید او یارت پړڅونه ویل دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د 1998 کال د کب میاستې په 13 نیټه په کندوز ولایت کې د سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته د طالبانو د وی ډرون کیمرې درانسکورولو خبر ورکړی وو. ډرون کیمرا د ځنګړي موتور په وسیله لاند پروازونه کوي او تر ډیره د ښار یا لوی مظاهرو او غونډو د تصویر اخیستلو لپاره کارول کیږي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال مخالفین په ځنګړي توګه طالبان له ټکنالوژیکي وسایلو په استفادې خپل فعالیتونه غواړي زیات کړي. د دې ډلې عمر صفی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو په خوا هم د ټکنالوژي نه په جګړه کې استفاده کوله. مونږ یو ټرمینالوژي چې IED ورته وای انټرنلی امپرووایز ډیوایس دا هغه آله ده چې دوی هغه بمونه چې دوی په خپل جوړول او اوس هم استفاده کیږي. خو اوس دوی فابریکایي ټکنالوژي ته زیاته مخه کړې ده. د یمن د سوری او د دې جګړو نه دوی تجربه ترلاسه کړلې تر هغه هدف پورې چې پراکسی وار یا نیابتي جګړه په سیمه کې ترنګل کیږي تر هغه هدف پورې به دا جګړه نور هم ټکنالوژي کیږي او دولت پکې ممکن نه ده چې دې مخه ونیولې.
د خغلی سپی په باور له ټکنالوژي سره د وسلوالو وسلیدل د دوی فعالیتونه اسانه کړی دي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د ولسی جرګې د غړي حبيبي دانش زوی زبیر دانش نیولای دی. د وزارت وی زبیر دانش چې په عقاب تخار مشهور په کابل ښار کې د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د کابل پولیسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د تخار استازي حبيبي دانش زوی نیولای دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبور قانه د سه شنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل زبیر دانش د کابل ښار د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. خغلی قانه وویل د ولسی جرګې د یاد غړي زوی چې په عقاب تخار مشهور و لوی ترنوالي تور پیژندل سوی دی.
د ښار د نظم په ګډوډولو کې لاس ترلود او دا لمور سره یې چې د ولسی جرګې غړي د هیڅ تړاو نه لري ځکه چې جرم فردي دی. د ښار نظم یې ګډوډو نو پولیسو هم ونیو.
مخکې تر دې ځینو سیمه ییزو رسنیو داسې تصویرونه خپر کړي چې پکې زبیر دانش په ښار کې ډزې کولې. په دغو انځورونو او ویډیوګانو کې له نوموړي سره څو میله وسلې هم لیدل کیږي. هغه مهال د ولسی جرګې غړي حبيبي دانش خپل زوی بیګنا بللی و او ویلي و چې زبیر دانش خپل وسلې د سبتولو لپاره کورنۍ چارو وزارت ته ورولې. پښتنه دلته ده چې زبیر دانش د ښار د نظم د ګډوډولو کې د مور له وسلو چې د ولسی جرګې غړي د استفاده کړې ده او کنه. په دې اړه مو د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستيال و پخت
چون خودش مرتکب جرم شوه وخت
ځکه چې خپل په جرم مرتکب شوی کله چې د چړونو پر مهال اعتراف وکړ هلته هر څوک چې مزنون و بلل شي هغه به ځواب ورکون کوي.
د ولسی جرګې غړي حبيبه دانش چې د زبیر دانش مور ده د ازادي رادیو د پښتنو پاړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
وسام ورزو یو راپور ته چیل ننګرار زم خبريال باز محمد عبد را لګل ټاکل شوی سبا د جولای 15 نیټه پاکستان هندستان ته د افغاني سوداګرو سوداګریزو توکو یا مالونو د صادرولو پر مخ د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولې شي خپل مالونه په اسانه ورزانه د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. لننګرار باز محمد عبد رپورت لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړه افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافي مشال راډیو ته وویل
زمنګ ټول هڅه هم دا و چې پاکستان سره د موافقه ته ورسېږي چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کی. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندستان ته داخلي دل هغه په تورخم کې توقف دی، پام دې انتظار وشي د غلاري حرکت وکړي، او په دې سره به افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډیر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامیږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولي پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیلمند يم چې پاکستان اوس مهال دغه بندر د پرانستو په اړوند باندې افغان سوداګر لپاره د سہولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پایه پورې همدغه سپات شي، خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډ مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کیږي متاسفانه هغه عملي کیږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لارې نسبت د نه چې کده کراچي لارې موږ خپل مالونه صادرو هنته انونو دا ډیر لاند لار ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او مونږ هیله مندو چې دغه لارې په واسطه وکول شو خپل دغه موسمی حاصلات او تولیدات چې په لاند وخت کې د هند مارکیټونو ته ارزښت.
بلخوا د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هنته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي، دا په دې معنا چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډیر رول لري، او همدا شان دغه لاره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تجارت لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې ترڅنګ په هندستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافی حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډیر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکه د کورونا وایرس د راتګ د وجي دا بندر بند شوی و، او په صفه ولاړو د زموږ صادرات په دین وروسته ان شاء الله زموږ صادرات بیرته خلاصيږي، او البته دا لاره چې کوم د زموږ لپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فائدہ د تجارت لپاره هم ده او زموږ ساتو ټول لپاره ده.
د ذکر ور ده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي، او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ، او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسی لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګرویګنې کوي. تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په هاک کې د نړیوالو جنګي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګرویژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته هاک ته ورسید. په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد هم شامل دي. تا چې د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلی قمندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 6 ساعته پوښتنې ګرویژنې وکړي. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شو چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سیوی جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2018 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مننه کوم دری خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي. ښاغلی عباس، ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر صفی.